د ازادي رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې بعد د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو وروستی حال درکړو. همدار ځواب اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې وو او له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا سره ګوري. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو له مشر سره غږېدلی او خپلواکو لابراتواري ارزونو څرګنده کړې چې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی مسموم شوی. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته دننه بیول شوی دی. خبریالان د غزای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویلي نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره ګوري. د تماس دغو ډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل او د راتلونکو خبرواترو په اجنډا او مهالوېش خبرې وکړې چې وروستۍ نشوې. تمه دا و چې نن دوشنبه مرکچی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې ځنډیدلې او لا هم کاره معلومه نه ده چې سبا که بل ورځ به ترسره شي. بلورته په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له دوکتو وروسته روان شوی دی. هندي رسنۍ وایي چې ممکن ښاغلی خلیلزاد د لنډو ساعتونو لپاره یا د څو ساعتونو لپاره نوي ډیلي ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند بحث شوی. د ارګ خبرپاڼه وایي جوزف بورل ویلي چې طالبانو ته به دا پیغام ورسوي چې له افغانستان سره د دوی راتلونکي مرستې به په دې پورې تړلې وي چې هلته د جمهوریت ارزښتونه څومره خوندي کېږي. د خبرپاڼې پر اساس بورل ویلي نږدې وخت کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به له نږدې د جمهوریت له ارزښتونو ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان راتلونکی نظام د دوحې د خبرو یوه برخه ده، خو لا هم معلومه نه ده چې د سولې د خبرو مرکچیان به په څه ډول نظام سره سلا شي. افغان دولت پر اسلامي جمهوریت ټینګار کوي، خو طالبانو بیا د سوچه شرعي او اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې. د طالبانو د ستاینې لپاره د پاکستان د یوه پخواني لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنۍ چارو پخواني وزیر خواجه محمد آصف کړی. نوموړي په دوحه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر لاکس سره په ظاهره امریکا ته په خطاب کې لیکلي که زور ستاسې دی خو الله له موږ سره دی، الله اکبر. د دغه ټویټ په ځواب کې د افغانستان ولسمشر لوړ پولي سلاحکار وحید عمر خواجه آصف ته لیکلي همدغه ملا برادر چې خدای لري هغه مهال پاکستان کې بندي و او شکنجه کېده چې تاسو د دفاع وزیر وی. یو شمیر نورو سیاستوالو هم دغه خبرې ته غبرګونونه ښودلې دي. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. په راپور کې راغلي د کورونا ویروس له کبله تر ټولو زیات د بېوزله کورنیو ماشومان زیانمن شوي. دغه راپور له 351 ماشومانو او کورنیو سره د مخامخ خبرو او 291 ماشومانو سره له لرې واټنه د خبرو پر بنسټ جوړ شوی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. جرمني وایي خپلواکو لابراتواري ارزونو څرګنده کړې چې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. دوی وایي دغه موندنې د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې معلوم شوې دي. د جرمني دولت نن په یو بیان کې ویلي دریو خپلواکو لابراتوارونو اوس دا شواهد وړاندې کړي چې ناوالنی مسموم شوی. په بیان کې پر روسیې غږ شوی چې دا وضاحت باید ورکړي چې څه یې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې ژر تر ژره د قتل د دغې هڅې په اړه وضاحت ورکړي او ووایي چې مسؤول یې څوک وو. ناوالنی په روسیه کې د اګست په 6 ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شو. او د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د وزایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز عامه اړیکو څانګې ISPR ویان جنرال بابر افتخار پر ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ګریوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله څڼي او د درې نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 22.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې راپورونه او نور مطالب لرو. و باورې چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحثونه نن هم دوام وکړ. د یو بل خبر لمخې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له دوحې څخه اسلام آباد ته ولاړ. دا چې خلیلزاد هلته له چا چا سره ولیدل په دې اړه جزئیات درکوو. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې افغان لیکوال او سیاستوال حکیم تڼیوال ته د هغه د تلین په مناسبت په یوه غونډه کې درناوی وشو، او په کونړ کې د هغو دوو ځوانانو د کورنیو حال اخلو چې اروپا ته پر لاره د ترکیې په یو جهیل کې مړه شول.
خیلی خوش داوی چې دغه اقتصادي مشکلات دی، او بس مطلب آینده جون به زمونږ خوشی جلا شو، دغه اروپا ته د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه او یا اقتصادي جون مطلب برابر کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د پلاو ترمنځ لیدنو کتنو بیا هم دوام وکړ. د جګړې ښکېل اړخونه د نړۍ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف هلته راټول شوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون ناوخته غونډه وکړه او په خپلو کې موافقه سره وکړه چې د یو بل پر ضد به د سختو او پرونکو خبرو له کولو او تبصرو نه به ډډه کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شپه اجمل اندرس ردی او ترې پوښتو چې په قطر کې نن څه روانو. نن صاحب جزئیات څه دي د خبرو اترو؟
مننه تکل صاحب. په دوحه کې نن هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس د ډلو لیدنو دوام درلود. د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی غړي فوزیه کوفی په دوحه کې د نن ازادي راډیو ته ویل د مرکچیانو روحیه مثبته ده، خدای هم ویل چې لا داسې پیچلو بحثونو ته نه دي رسیدلی چې د دواړو ډلو ترمنځ متفاوته فضا رامنځته کړي.
و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی د غړي زیاته کړه چې دواړه لوري هڅه کوي چې وکولای شو د یو بل د منلو او تفاهم پر روحیې د هغو جدي قضیو په اړه خبرو کې مخکې ولاړ شو چې د دې په وینا د خلکو د اندېښنې وړ مسلې دي. د تماس دې ډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل او د راتلونکو خبرو اترو په اجنډا او مهالویش خبرې وکړې چې وروستۍ نه شوې. د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي چې ازادي راډیو سره یې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي، دا هم ویلي چې دې ډلې په پرونۍ ناسته کې د یو او بل په وړاندې د پارونکو خبرو او د جنجال پر نه راپورته کولو هوکړه شوې. په عین حال کې د تماس د ډلې غړي نادر نادري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مذاکراتي پلاوو د تماس کمیټې پرون غونډه وکړه او چال چلن په اصولو او د کار په مهال ویش باندې خبری او بحث وکړ. طالبان هم وایي چې د ناسته کې پر یو شمېر موضوعاتو هوکړه شوې او تمه ده چې دا ډله نن بیا سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال مولوي احمد الله وسیق نن د ورځې په پایل کې ازادي رادیو ته ویلي وو
تماس گروپونو تر مابینځ تېره ورځ ناوخته په خپل مابینځ کې مجلس وسو او هغو موضوعاتو باندې چې په راتلونکو مذاکراتي جلساتو کې به د اصولي رفتار څنګه وي او مهالویش به معلوموي.
په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه ډېر جزئیات چې دا اوس روان دي نه رابرسېره کېږي، ځکه د دواړو مرکچي ډلو غړي یو داسې هوټل ته لېږدول شوي چېرې چې خبریالان نه ورپرېښودل کېږي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اجمل اند زما همکار و چې په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د افغانستان د دولت د پلاوي او همداراز د طالبانو د استازو په ګډون د پلاوي د خبرو اترو جزئیات را کول. تر اوسه پورې د دوی ترمنځ مستقیمه خبرې اترې نه دی پیل شوی، یوازې تر اوسه پورې هم له هم دوی پر اجنډا باندې کار کوي او د دوی د خبرو اترو جزئیات به په راتلونکو ورځو کې معلوم شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان د دولت او د طالبانو پلاوی په خطر کې دي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. د دې خبرو اترو رسمي بهیر تر اوسه پورې نه دی پیل شوی او دواړه خواوې پر مهالویش او همداراز پر اجنډا باندې کار کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دې خبرو اترو په ټول جریان کې حاضر و، خو نن ناڅاپه ښاغلی خلیلزاد له دوحې نه اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره وکتل. اجمل اند له هم راسره دی په سټوډیو کې او ترې اورو چې خلیلزاد هلته نن څه کول.
تکل صاحب، د زلمی خلیلزاد په اړه په راغلو ریپورټونو کې چې تر ډیره د پاکستاني رسنیو په حواله دي، همدارنګه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان چې د نوموړي سفر له نږدې څاري، د پاکستان ته تللی دی. د پاکستان ادارو خپل د سفر په اړه ډیر جزئیات نه دي خبره کړي، خو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبریال طاهر خان سو شبي مخکي وویل چې زلمی خلیلزاد توانیدلی چې په دغلته له پوځي چارواکو سره او همدارنګه د پاکستان له ملکی چارواکو سره وګوري. زلمی خلیلزاد تر دې مخکي کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو تړون هڅه کې دی او تر هغې راوروسته په دې هڅو کې ډیر زیات پاکستان ته تللی دی. عموما به په هغه سفرونو کې چې کابل ته به ته پاکستان هم شامل وو، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په پاکستان ته په داسې یو حال کې سفر کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې دي. دا چې له پاکستاني چارواکو سره به د بحثونو موضوع څه وه، دا به وروسته چې په اړه یې څرګندونه وشي معلومیږي. وروسته د هندو
بلې زوین سوال دا و چې خلیلزاد تر اوسه پورې هم په پاکستان کې دی او که خبرې اترې دوام لري او که تللی.
د هندي رسنیو په ځانګړې توګه هندوستان ټایمز نن ریپورت ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد به په هندوستان کې هم د څو ساعتونو لپاره وي، یعنی هند ته به هم د څو ساعتونو لپاره سفر وکړي او هلته به له هندي چارواکو سره وګوري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستان وتلی دی او تر ډیره پورې ویلی شو چې نوموړی به هند ته تللی وي او د هندوستان له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر په اړه جزئیات مو اوریدل. تاسو د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. تاسو سره قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ته ازادي رادیو خبرونه اوري. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې په روزګان ولایت کې به د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره ګڼې پروژې عملي کړي او د ماشومانو د حقونو ساتنه به کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د یونیسف ولایتي دفتر پرانستل شوی دی. د روزګان ولایت خلک او چارواکي د یونیسف له فعالیت څخه د هر کلي تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د ملګرو ملتونو د مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
یونیسف او یا هم د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره په داسې مهال کې په اروزګان ولایت کې د ماشومانو پر شته وضعیت اندېښنه وښودل چې په دغه ولایت کې تازه خپل یو ولایتي دفتر پرانستی. د افغانستان لپاره د یونیسف د اداري مشر ډاکټر ابوبکر چې دغه ولایت ته سفر کړی وو که څه هم دا ونه ویل چې څو سلنه ماشومان د خپلو حقوقو څخه بې برخې دي، خو ویې ویل چې د دغه ولایت زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې او ښه ژوند نه لري. ډاکټر ابوبکر وایي د فعالیت موخه یې د ماشومانو په برخه کې د روغتیایي، ښوونیزو او یو شمیر نورو برخو کې معیاري کول دي.
دا لومړی ځل ده چې موږ اروزګان ته راغلي یو. دا په دې خاطر چې د اروزګان ټوله ټولنه محرومه ده، خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې لپاره چې په اساسي توګه ماشومانو او میندې خپل حقوق ترلاسه کړي وي، نو موږ هم په اروزګان ولایت کې خپل دفتر پرانیست څو ټول خدمات له نږدې وڅارو.
د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره پر داسې مهال په اروزګان ولایت کې په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی او خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دغه ولایت کې ماشومان د لومړنیو روغتیایي خدماتو د نه موجودیت تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. شیرزاد د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او موسساتو او نورو دولتي ادارو ته د اجازه ورکړي چې دغه جګړه ځپلې او دردېدلې ولسته کار وکړي او خدمات ورته وړاندې کړي.
اروزګان ولایت کې د امنیت خرابوالي د خاطر، د اقتصادي ستونزو د خاطر، د مهاجرتونو له خاطره دلته زموږ ډېر ماشومان د صحت په برخه کې، د واکسین په برخه کې او همدا ډول د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګار ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دا چې یونیسف دا تصمیم نیولی دي، د دې نه مننه کوو.
د اروزګان والی پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې تر خپل ولکې لاندې د ماشومانو پر مخ د پولیو د واکسین مخه نیولې، د خلکو پر مخ یې مخابراتي شبکې تړلې، لوی لارې تړلې او دغه راز د پرمختیایي پروژو مخه یې هم نیولې ده. په اروزګان کې د یونیسف موسسې په ګډون دا مهال اته نورې موسسې هم په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست فرهنګیان وایي ځوان نسل باید د هیواد له دینی، فرهنګي، سیاسي او اقتصادي میراثونو سره بلد شي. دوی دا څرګندونې د خوست د پخواني والی او د پوهنتون د استاد افغان سیاستوال حکیم تڼیوال د څوارلسم کلین د نمانځنې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته کړې دي.
د خوست د پخوانی والی او د پوهنتون استاد حکیم تڼیوال د څوارلسم تلین په پار جوړه شوې غونډه چې د یو شمیر مدني فعالانو، فرهنګیانو، سوداګرو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د غونډې یو تابعیا کوونکي نواب امیرزی ازادۍ رادیو ته وویل:
د تڼیوال صاحب په منظره کې یو هدف خدا و چې نوی نسل ته دا ور وښیو چې موږ په دې ټولنه کې میراث لرو، دا خلک دي که بل څوک مړه شول هم دا درناوی وکړي. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې داسې سالون چې ټول د خوستی او د ټولو قومونو شهیدانو هغه پکې عکسونه پکې وي، د ټولو افغاني او خصوصا د خوستی شهیدانو په خاطر باندې داسې غونډې راوبولو دا یو اساس و.
د غونډې ویناوالو د حکیم تڼیوال د شخصیت په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. مدني فعال میرناګل تڼیوال وویل:
د ډېره مینه دا وا چې ځوان نسل یې په علم، په سیاست کې، په فرهنګ کې، په ټولو برخو کې داسې یو نسل وي چې د افغانستان تاریخ ژوندی وسطی، په خصوص کې چې دا یو عالی شه هم همدا مفکوراوي سره وه چې د مختلف ایډیالوژۍ خلک یې سره ټول کړل، په یوازې کېنول، تقابل په یوازې تفاهم طرحه کړو چې تفاهم په نتیجه کې موږ باید وطن جوړ کړي، افغانستان جوړ شي.
سیاسي فعال فضل جان جهش بیا مرکزی حکومت ته وړاندیز وکړه چې په پلازمینه کابل کې د یوه سیمه او یا کوم علمي او فرهنګي مرکز د حکیم تړیوال په نوم ونوموي.
قوم کول شول په راتلونکي کې د افغانستان په مرکز کې د تړیوال په نوم یو انسټیټیوټ، د تړیوال په نوم یو سبلار، د تړیوال په نوم یو مکتب یا یو علمی اکاډمیک صاحب باید په نوم شي، ځکه دا یو اکاډمیک سړی و، علمی سړی و، فرهنګي سړی و.
د استاد حکیم تړیوال یو مهمه لاسته راوړنه چې د دې غونډې ویناوالو یې څو څوار یادونه وکړه، هغه د ولایت لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه خوست ته د افغان پوهنتون د لیږدولو غوښتنه وه. زرکمداد معلمیار چې د تڼیوال له نږدې همکارانو څخه و په خپلو خبرو کې وویل،
د کرزي صاحب نه چې کله امر موږ اخیستو او ده ورته ووی چې تڼیواله څه غواړې ووایه، تڼیوال صاحب ورته ووی زه دا غواړم چې په خوست کې داسې یو بنسټ جوړ شي چې په هغه باندې ټول خوستوال رڼا شي، چې هغه به نو څنګه رڼا وي، دا پانتون غواړم.
استاد حکیم تڼیوال د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته د دې حکومت په اولو کلونو کې د خوست والی، د معدن او صنایع، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې چې وروسته نږدې دوه کاله د پکتیا والی و. د دې ولایت ته د شیخ زاید پوهنتون د لیږدونې سربیره یو شمیر پرمختیایي او اساسي پروژې هم پلان کړې چې وروسته یو په بل پسې پلې شوې.
د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیلو چې د افغان سیاستوال او لیکوال حکیم تڼیوال د څوارلسم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې د جریان راپور یې راکو. په کونړ کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان چې له جګړو او ناامنیو د سر خوندي کولو لپاره او د یوه هوسا ژوند په هیله لویدیځ ته د رسیدو په نیت روان شوي وو، واړه د ترکیې په وان جهیل کې ډوب شول. د دوی له ډلې د یوه جسد کور ته سپارل شوی دی، خو د دریو نورو جسدونه او قبرونه تر اوسه هم نه دي معلوم. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دوی کورنیو لغړو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې د راپور چمتو کړی دی.
سلبیخ کلن حیات الله د کونړ د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دوه زامن او دوه ورونه یې د روان میلادي کال د جون په 28مه نیټه د ترکی په وان جهیل کې اوبو ډوب کړل. حیات الله چې خپل زامن او ورونه په یاد کړي نو سترګې له اوښکو ډکې شي. وایي هلکان اروپا ته د دې د پار روان شوي وو چې له جګړو سر خوندي او خپل راتلونکي جوړ کړي.
کله خو دا چې دغه اقتصادي مشکلات دی او بس مطلب آینده جون به زمونږ خوشي چې لاړ شو دغه اروپا ته د خپل مزدوري او غریبۍ لپاره، چې هلته غریبي وکړو مطلب د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه او یا اقتصادي جون مطلب برابر کړو، دغه مشکلات په خاطر باندې هغه لاړ.
حیات الله وایي زامن یې عطاالله او معاذ الله او ورونه یې عثمان او نصیر د 1340 کلونو تر منځ عمر درلود. د په خبره له دغو څلورو کسانو یوازې د عثمان جسد ورته سپارل شوی دی. له افغانستان نه د ایران، ترکی او بیا یونان له لارې په قاچاقي ډول د کډوال کېدو د خطرونو او دغو کډوالو سره په ناسم چلند، په ډزو د دوی د وژل کېدو او په اوبو کې د ډوبېدو په اړه په وار وار راپورونه ورکړل شوي دي. چې د افغانستان د کډوالو بیرته رستنیدونکو چارو وزارت وایي دقیق ارقام نه دي معلوم. حیات الله وایي د خپلو نورو مړو لیدو او پیدا کولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د ډیرو ادارو دروازې وټکولې، خو تر اوسه ورسره هیڅ همکاري نه ده کړې او هر شیبه د یادو کسانو په ویر کې اوښکې تویوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین بیا وایي ترکی حکومت سره په اوبو کې د ډوبو شویو کسانو د موندنې په اړه تل په اړیکه کې وي، چې تر اوسه یې د یو شمېر جسدونه افغانستان ته رانتقال شوي او خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د یاد وزارت مرستیال ویان منظور خالقیار ازادي راډیو ته وویل،
د همکاري مسله د
د روان لمریز کال د چنګاښ په 6مه نیټه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یوه بیړۍ ډوبه شوه. په دې کښتۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم سپاره وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د زمري د میاشتې په اومه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له ډوبې شوې کښتۍ یو شپېته جسدونه راویستل شوي چې څلور دېرش افغانان دي. د ګران هیواد په خبره چې له یادو جسدونو یې پنځه په ترکیه کې په موقت ډول خښ کړی شوي او نور یې افغانستان ته راانتقال کړي. خلک ګیله کوي چې د افغانستان حکومتونو په تیرو شاوخوا نولسو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په شتون کې بیا هم داسې کوم بنسټیز کار ونه کړ چې بې روزګارو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره کړي، بلکې د هرې ورځې په تیرېدو د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه زیاته شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس د پیښو نوی ریکارډ ثبت کړی دی. په دې موده کې د نړۍ په کچه د کورونا وایرس 3,930 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په څلرویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس 5,500 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شمیر له 9,00,000 اوښتی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمیر یې 3,930 ته رسیږي او په دې موده کې 5,500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یکشنبه د کورونا وایرس 4,322 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,318 تازه پیښې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د څلرویشتو ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,01,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,04,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي. له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
په کووید-19 د اخته کسانو د نویو پیښو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو د وروستیو شمیرو په اړه راپور مو له ازادۍ راډیو واورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سید عثمان صدات لیکلی: هیله من یم چې مذاکرات به الله تعالی کامیاب کړي. خیرالله همدرد له لوګر نه د ازرې ولسوالۍ نه لیکي: په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي، انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي: افغان حکومت او طالبان اول باید پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وشي نو د سولې خبرې ژر نتیجه ورکوي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي: د افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو ملت دومره ناهیلی کړی دی چې هیڅ یې زړه ته نه لویږي چې سوله به راځي. فرقانی له هلمند نه لیکي: طالبان دې د شفقت له مخې د مظلوم ملت غوښتنې ومني چې هغه اوربند دی. احمد جان مجرو د هلمند ولایت لمرجه ولسوالۍ نلی کې تر هغه وخت پورې به سوله په افغانستان کې رانشي تر څو چې مجرمین د عدالت میز ته راکاږل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي، ځکه چې په افغانستان کې جنگ د انتقام جنگ دی. او ژیړګل همنوا د هلمند له بولان څخه لیکي د طالبانو له مشرانو مې هیله ده چې د امریکایانو سره روغ جوړ سواست، نو د افغانانو سره چې هغوی هم ستاسو هیوادوال دي باید کوم مشکل پیدا نشي.